از ما قضاوت از شما.
د افغانستان اجرایی رئیس په ایران کې له ایرانی چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کوي. د بشري حقونو د څار ډلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو کمرنګ احتمالي ونډې ته اندېښنه ښکاره کړې. د ازادي راډیو په یو ساعته خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربیم په تخنیکي برخه کې امانه میرزای راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه به راواخلو، نوریاس نوري نړیوال خبرونه وړاندې کوي. نوري صاحب، په نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
په نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه بیا هم د ریاض او تهران ترمنځ د خړپشو اړیکو پر موضوع تر ډیره حده انترخي. د ایران ولسمشر وایي سعودي عربستان له ایران سره د اړیکو په پرې کولو سره نشي کولی د یو وتلي شي یا روحاني مشر پیدا مولو سره خپل جنایت پټ کړي. دغه راز د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما هم پرون هغه پلان په ډاګه کړ چې له مخې دی له خپل صلاحیت څخه کار اخلي او د وسلو له ټولو پلورونکو غواړي چې د هغو کسانو نومونه ثبت او د هغوی سابقه وګوري چې په ډېره پیمانه وسلې اخلي.
مننه. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، یو یادونه کوم چې د ایران او عربستان د اړیکو په اړه په دې خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي. خو لومړی به کورنۍ خبرونه له اجمل تورمن څخه واورو.
د ننګرهار ولایت امنیتي مسولین وایي چې د ننګرهار ولایت په دریمه ناحیه کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد د دوی لخوا نیول شوي او بیا چاودنه ورکړل شوي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې ایران ته د افغان حکومت اجازه ایست سفر په ترڅ کې باید له ایراني چارواکو سره د افغانستان په چارو کې د یاد هیواد د لاسوهنو د بندولو په اړه هم خبرې وشي. او د افغانستان د مالي وزارت وایي چې په روان کال کې د وزارتونو او ادارو لخوا د پراختیايي بودیجې لګښت د تیر کال په پرتله زیات شوی دی. بشپړ خبرونه واولای. د ننګرهار ولایت امنیتي مسولین وایي چې د ننګرهار ولایت په دریمه ناحیه کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد د دوی لخوا نیول شوي او بیا چاودنه ورکړل شوي. تر دې دمخه په دې اړه ویل شوي ول چې دا چاودنه وه او په ځینو راپورونو کې دا هم ویل شوي و چې دغه مواد په جلال آباد ښار کې د بهرنیو هیوادونو قونسلګریو ته نږدې ځای پر ځای شوي ول. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ وایي حتی تو زین مشرقیوال ازادۍ راډیو ته ویلي چې چاودیدونکي مواد په یو کثافت دانۍ کې ځای پر ځای شوي ول چې د امنیتي ځواکونو لخوا کشف او بیا چاودنه ورکړل شوه. دا هم وایي چې چاودیدونکو موادو ته په داسې ځای کې چاودنه ورکړل شوې چې هلته ډیپلوماتیک ادارې نشته. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې ایران ته د افغان حکومت د اجرایي رئیس د سفر په ترڅ کې باید له ایراني چارواکو سره د افغانستان په چارو کې د یاد هیواد د لاسوهنو د بندولو په اړه هم خبرې وشي. دغه کمیسیون یو غړي سید اسحاق ګیلانی نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې اجرایي رئیس باید ایران ته د خپل سفر پر مهال ایراني چارواکو ته په څرګند ډول وایي چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ته پوځي قوت ځای نه دی. دغه کمیسیون د یو شمېر غړو په وینا یوازې پاکستان نه بلکې ایران هم ډېر ځله د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس پرون د ایران دولت په رسمي بلنه د درې ورځو لپاره تهران ته ولاړ. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په روان کال کې د وزارتونو او ادارو لخوا د پراختیايي بودیجې لګښت د تیر کال په پرتله زیات شوی دی. د دغه وزارت وایي اجمل عبدالرحیمزی که څه هم نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ځانګړي امار وړاندې نه کړل، خو ویل چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه تر ډیره د بودیجې د لګښت په موثریت ټینګار کوي. د مالی وزارت مسؤلان په دولتي ادارو کې د لوړتیا او لوړیدل د بودیجې د لګښت د ډیروالي لامل ګڼي. دا په داسې حال کې چې په وزارتونو او دولتي ادارو کې د بودیجې د لګښت څرنګوالي په اړه په تیر کې ګڼ انتقادونه موجود ول. دا ول تر دې مرحله د افغانستان کورنی خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه اوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي سعودي عربستان له ایران سره د اړیکو په پرې کولو سره نشي کولی د یو وتلي شي یا روحانی مشر په اعدامولو سره خپل جنایت پټ کړي. روحانی په خپله یوې پاڼه کې په یو بیان کې وویل د سعودي عربستان حکومت د ایران له اسلامي جمهوریت سره ډیپلوماتیکو اړیکو په قطع کولو سره د تعجب وړ اقدام کړی تر څو پر خپل جنایت پرده وغوړوي. روحانی د سلطنتي نظام لخوا د وتلي روحانی او د مخالف څېرې شیخ نمر النمر اعدام ته په اشاره زیاته کړه. دغسې اعمال پر لوی جنایت پرده نشي وړولی. په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د مظاهره کوونکو له یرغل وروسته سعودي عربستان، بحرین او سودان له ایران سره ټول ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې او متحده عرب اماراتو هم پرون دوه اړخیزې اړیکې محدودې کړې. کویت نن له ایران خپل سفیر وروغوښت. د ایران حکومت د سعودي عربستان له حمله فاصله نیولې او حتی بهرني عناصر د حمله په تنظیمولو تورن کړی دی. تهران دغه حمله مشکوکه یاده کړې او ویلي دی چې هغه د سعودي عربستان د پالیسۍ ګټې خوندي کوي. د یو بل خبر له مخې د سعودي عربستان هغه اندېښنې بې ځای وبللې چې ګواکې له ایران سره د دې هېواد اړیکو پرې کول به په سوریه کې د سولې په خبرو د سولې د خبرو هڅې زیانمنې کړي. د سوریې د اپوزیسیون یوې مخکښې ډلې پرون له ټولو عربي هېوادونو غوښتنه وکړه چې د سعودي مثال تعقیب کړي او له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون وویل چې د سعودي او ایران د اړیکو پرې کول یو خنډ رامنځته کړی او کولی شي فرقه ییز شخړې چې د سوریې د کړکېچ یوه منبع ده زیاتې کړي. دوی دغه راز ویلي چې دغه مسله به د کړکېچ لمن په پراخه کچه منځني ختیځ ته وغځوي چې هغه به تر لسیزو دوام وکړي او هم د سولې پر هڅو یو گزار وي. په ایران کې د شیعهګانو په مشرۍ حاکم رژیم د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او د سعودي سنی سلطنتي نظام هم د ډېرو هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې د اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. دواړو سیمه ییزو قدرتونو او د هغوی نړیوالو متحدینو د امریکا متحدو ایالاتونو روسیې او نورو نړیوالو قدرتونو د سوریې د سولې د پروسې د مخته وړلو لپاره هڅې پیل کړي چې له دې مخکې هم د سختو اختلافاتو له امله له خنډ سره مخامخ شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمی پرون وویل چې زموږ له اړخه به دغه مسله کوم اغیز ونه لري ځکه موږ په سوریه او یمن کې د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون هغه پلان په ډاګه کړ چې له مخې یې د خپل صلاحیت څخه کار اخلي او د وسلو له ټولو پلورونکو غواړي چې د هغو کسانو نومونه ثبت او د هغوی سابقه وګوري چې په ډېره پیمانه وسلې اخلي. دغه پلان کانګرس چې جمهوري غوښتونکو پرې کنټرول لري او د خونړیو وروستیو پیښو زیاتوالي ته په پام سره حتی له دې هم ډډه کړې چې په متحدو ایالاتونو کې د وسلو پر زیات کنټرول غور وکړي اړخته کوي. د سپینې ماڼۍ وایان جوش ارنس پرون په واشنگټن کې وویل د امریکا کانګرس ځینې اقدامات کولای شي چې اساسي قانون ابتدایي حقونو ته چې امریکایان باید مراعات کړي زیان نه رسوي، خو کانګرس له دې کار ډډه کړې ده. کانګرس د دغو اقداماتو په کولو کې پاتې راغلی او اوس د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل صلاحیت څخه کار اخلي چې هغه لازم اقدامات چې دی کولای شي وکړي. د امریکا ولسمشر وویل دغه نوې مقررات د ولسمشر په توګه د ده د صلاحیتونو په محدوده کې د خود وسلو د لرلو د پلویانو لخوا د هغو په وړاندې سخت مخالفت څرګند شوی او یقینا هغه به د 2014 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو یو اساسي موضوع هم وي. اوباما وویل دغه نوې مقررات به ښایي په دې هیواد کې د هر خونړي جنایت مخه ونه نیسي، خو هغه کولی شي چې د ډېرو کسانو ژوند وژغوري او ډېرې کورنۍ د خپلو عزیزانو له غمه وساتي. د آذربایجاني خبريال راسم علييف د قتل په قضيه کې د لاس لرلو په تور د 15 مشکوک کسانو محاکمه نن د هواد پلازمینه باکو په یو محکمه کې پیل شو. د شکلن علييف د 2015 کال د اگست په 9 د باکو په یو روغتون کې د هغو ټپونو له عمله مړ شو چې یو ورځ مخکې وهل شوی وو. هغه په روغتون کې ویلی وو چې د یو وتلي فوټبالر چاوید حسینو پلویانو پرې په دې خاطر حمله کړې چې د هغه عکس په خاطر پر هغه انتقاد کړی وو چې له ولسمشر چې ولسمشر علييف په خپل فیسبوک پاڼه کې خېدې. حسینوف چې د آذربایجان د قباله اف کی د فوټبال کلب غړی دی په مشکوک کسانو کې نه شامل. حسینوف په دې تورن شوی چې ولې د جنایت راپور نه دی ورکړی او په جلا توګه محاکمه کیږي. که هغه مجرم وپیژندل شي تر 3 کالو پورې به په بند محکوم شي. او د یو نوی خبر لمخې ترکی چارواکي وایي چې نن د مدیترانې د سمندر د ساحل په دوه مختلفو ځایونو کې د لکتر لګ شپاړو کډوالو مړی وموندل. دغه کډوالو کشته چې غوښتل دغه کډوال د یونان لسبوس ټاپو ته ورسوي دوبې شوې. د دوغان خبري اژانس خبر ورکړ چې د خزو او ماشومان په ګډون دی وو مړي او بو د دکلي د ساحل غاړې ته 2 ساعته ورسته له هغه چې شمال لور ته د نه نورو کډوالو مړي وو موندل شول راوړي او امنیتي چارواکو هغه وو موندل. تر اوسه د دغو مړو شو کډوالو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. او اوس هم په مکرې د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل ته چې سببون کاکړې وړاندې کوي.
د همدا افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان چینوي د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه منفي 3، کندهار اسمان باراني د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 3، جلال آباد اسمان چین د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه منفي 4، هرات اسمان چین د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 4، غزنی اسمان چین د تودوخې لوړ درجه 16 ټیټه منفي 9، بامیان اسمان چین د تودوخې لوړ درجه 4 ټیټه منفي 14، او په بدخشان کې به هم اسمان چینوي د تودوخې لوړ درجه 4 ټیټه منفي 4.
دا ستیرډو یو ساته خبري مجله اوري. پروانه خبرونه کې مول ایران څخه د اجرایی رئیس ته سفر په درشل کې د افغانستان د ولسی جرګې د غړیو لوی غشتنی خبرو عبدالله په داسې حال کې د ایران د ریورسنې سفر پیل کړي چې د ریاض او تهران اړیکې خړپړ شوي. افغانستان په داسې حال کې له دغو دوه هیوادو سره روابط څرنګه متوازن وساتي؟ نصر الله ستانکزی وایي د بشری حقونو د څار ډله اندېښمنه ده چې له طالبانو سره به د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه کم رنګ وي. دا اندېښنه مو له ملالۍ شینواري سره شریکه کړې.
کله چې ما په قطر کې د طالبانو سره خبرو کې ګډون وکړ نو ما ته دا جواب شو چې مقابل لوری مخالفت نه لري په دې برخه کې.
د پاکستان د پنجاب صوبې یو وزیر وایي چې په لسګونو پاکستانیان عراق او سوریه ته تللي څو د داعش په ملاتړ وجنګي شي. په دې یو ساعته خبري مجله کې یو شمېر نور مطالب هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغانستان اجرایی رئیس تیره ورځ ایران ته په درې ورځني سفر ولاړ. د ولسی جرګې یو شمېر غړي له عبدالله څخه د دې سفر پر مهال یو لړ غوښتنې لري. جزئیات له رحمت الله افغان څخه اورو.
د ولسی جرګې غړي ایران ته د اجرایی رئیس عبدالله سفر له اقتصادي اړخه ګټور بولي خو ټینګار کوي چې ښاغلی عبدالله باید د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې په اړه جدي دریځ غوره کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی وای تل په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو موضوع یادیږي، حال دا چې ایران هم د افغانستان په چارو کې له مداخلې بې برخې نه دی پاتې شوی او حتی د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د دغه کمیسیون یو غړي سید احسان ګیلانی د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له ایران سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا د هیواد په ګټه ده، خو نوموړی ټینګار کوي چې عبدالله باید ایرانی چارواکو ته په واضح ډول ووایي چې افغانستان د سیمه ایزو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر نه دی.
چې زمونږ خپل ګاونډي ملکونو سره د ښه روابطو غوښتونکي یو، مګر که دوی په افغانستان کې غواړي چې پایګاوي ولري او دلته افغانان تجهیز کړي د یو بل په مقابل کې، دا د افغانستان د حکومت دنده ده چې د افغانستان خلک اول په دې باندې خبر کړي او بیا نړیواله مخصوصا ملل متحد تر څو چې هغوی وپوهیږي چې زمونږ همسایګان مونږ آرام نه پرېږدي او زمونږ په داخلي امورو کې لاس وکړي.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبه پورز د یو درې ورځنی سفر په لړ کې د ایران مرکز تهران ته ورسید او له ایرانیو چارواکو سره به د امنیتي مسایلو ترڅنګ د چابهار بندر د کار د پرانستې پر څرنګوالي او همدارنګه د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د پراختیا پر مسایلو خبرې وکړي. د اجرایی ریاست په اعلامیه کې راغلي چې د سه شنبه پر ورځ خبره شوې ښاغلی عبدالله د ایران د ولسمشر له لومړي مرستیاله حسن جهانگیر سره په لیدنه کې له تهران څخه د تروریزم پر ضد د همکاریو او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه وکړه. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي چې د ایران مرستیال ولسمشر ویلي تهران له کابل سره د سولې او ثبات په برخه کې همکاریو ته چمتو دی. له دې سره په خوا کې دواړو مشرانو د چابهار بندر د کار د پیل او د اقتصادي اړیکو د پراختیا، د ترانزیت او افغانانو ته د ویزو په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو هم بحثونه وکړل. د بنسټیزو جوړښتونو او همدارنګه د ریل پټلۍ لارې له ایران او سیمې سره د افغانستان نښلول او همدارنګه په افغانستان کې ایرانی شرکتونو ته د فعالیت زمینه برابرول هغه موضوعګانې وي چې افغان او ایرانی چارواکو ورباندې توافق کړی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو څېړونکي وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو اړتیا ده چې دغه سفر افغانستان ته ښې لاسته راوړنې ولري. د چارو کارپوه شهلا فرید وایي چې ایرانی چارواکي هم د افغانستان اوسنی وضعیت اندېښمن کړي او وخت را رسېدلی چې افغانستان سره همکاري وکړي.
حرفی است که ایران چند روز پیشتر اعلان کرد که روسیه صلح افغانستان همکاری میکنه. ترس هایی که ایران دارد دخیل نبوده. باز هم میگم که اگر مدیریت درست شود دیده ما بسیار مثبت است در رابطه به این سفر. امیدوار هستم یک مدیریت خوب شود.
د چارو یو بل کارپو میاګل وسیق هم وایي که څه هم ایران ته د افغانستان د اجرایی رئیس سفر د کډوالو د ستونزو د حل او اقتصادي مسایلو په برخه کې ګټور دی، خو ټینګار کوي چې که چیرې دا سفر ښه مدیریت نشي د تیرو سفرونو په څیر به ښې لاسته راوړنې ونه لري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي اجرایي رئیس باید ایراني چارواکو ته په زغرده ووایي چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د پوځي اهدافو ځای نه دی. عبدالله عبدالله پرون ایران ته ولاړ او د دې تر ورځني سفر په ترڅ کې تر اوسه د ایران د ولسمشر لمرستیال سره خبرې کړې دي او له هغه سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ارتباط د افغانستان سره د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره عبدالله عبدالله په داس وخت کې ایران ته رسیدلې دی چې د ایران او سعودي عربستان ډیپلوماتیک روابط قطع شوي دي. د افغانستان اوس څنګه کولای شي چې خپلې ګټې د ریاض او تهران ترمنځ په روابطو کې په داسې حال کې خوندي کړي چې د ایران او سعودي عربستان ډیپلوماتیک اړیکې سم نه دي؟ د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځله استاد نصر الله ستانګزی څخه مې په ټلیفون تر خبرونې مخکې پوښتنه وکړه چې دوی په دې اړه څه نظر لري.
افغانستان د تیر پند څخه کلو یو وخت په دبل کې د ولایت سره د امریکا او ایران دواړه سره ستراتیژیک دښمنانه خو افغانستان څنګه چې له دواړو سره خپل ستراتیژیک دوستي وکړه. دلان افغان په تیر قانونو کې هم پر تیر پند څخه کلو کې هم د ما فاکتور د موږ په لای او په توګه نه حکومت کې یو توازن اوسه چې د اړیکو د تهران او سیاست
استاد ستانګزی فکر نه کوي چې اوس شرایط یو څه بدل شوی دي؟ د ریاض او تهران روابط نسبتا ډیر خراب شوی دي او بل لورته د افغانستان د ملي وحدت له حکومت سره عربستان نوې شمنې کړې دي. مثلا ویل دي چې د دینی علومو یو مرکز په کابل کې جوړوي. آیا دغه رقم روابط به د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ یو ډول ستونزه رامنځته نه کړي؟
سعودي عربستان دغه مرکز د اوس واده نه وکړي. دغه مرکز د امریکا د ضد مات په اول کې کوم کله نه دا چې دا باندې چې دا دل بحث دا چې ګرام د پروژې د لوټ لري چې دا د ټولم د او ستراتیژیک له هغه څخه مې کوم دی را کوم دی نه وي چې کړی چې هغه ایران د عادي اړیکو باندې د لوټ لري چې کله د ایران سره او دی او دی باندې په خپل او دی باندې ستراتیژیک له هغه څخه د لوټ لري هم دا څنګه مولر چې دی را باندې څنګه هم د لوټ لري عادي هم په دې څخه مې کوم دا راځي چې هغه وکړي ستراتیژیک له هغه دواره تقابل کې د خپل اړ په عنوان استعمال کې هم په دې وخت کې ووتل. ما فاته خپل ګټې وساتو او دغه پر باب نه خپل سیاست تنظیم کړو. نه راځي یو خواړه ته
د اوس عربستان له افغانستان غوښتل چې د عربستان په مشر په ائتلاف کې برخه واخلي. که چېرته افغانستان په دې ائتلاف کې داخل شي بیا به هم دغه توازن لمنځه ولاړ نشي؟
زه فکر کوم چې شاید مخصوص اما دغه ورسته حالات چې د ایران او سعودي عربستان په دې فکر کوم دغه ائتلاف هم تکړی کوي. که دغه حالات چې دغه ائتلاف کې سیمه هیوادونه دي چې هغه سامي هیوادونه دي علاقه سعودي عربستان سره وجای په ائتلاف کې اوس څه کولای شي او دغه مرکزي او چپ پنځه جمهوریتونه د روسیې تر مستقل تحصیل لاندې یو روسیې د ایران د قوي ستراتیژیک دوست دی. که چېرې دغه حالات دغه حالات دا به کوم تا پیټې یو خدای درې سپ د سټری سترکټ دا اعتراف ته د دې دابې هغه سایت ته وکړ چې هغه ممکن د خلاصې
په سیمه کې یو بل تغییر سره منځته شو دی. هغه د داعش حضور دی. د داعش په سر باندې ویل کیږي چې په سوریه کې او په عراق کې د عربستان او د ایران نیابتي جګړه روانه ده او داعش په افغانستان کې هم رشتې څغلولې دي. آیا د داعش له تقویې کېدو سره به د دوه هیوادونو ایران او عربستان په افغانستان کې یو ډول په نیابتي جګړه کې اخته نشي؟
زه فکر کوم چې افغانستان داعش ما بار بار راته تاسو نه جوړ سره افغانستان د دې د سوریه او تصنیفي داعش دا پاکستانان
له نصر الله ستانګزی څخه په مننه بخښنه غواړم چې د ټلیفون کرښه صاف نه و. تاسو کولی شئ چې د افغانستان او ایران د اړیکو په اړه ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0992 203 540 او بل شمیره ده 0992 205.
خبری صاف له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون او پل علم شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي او که انټرنیټ ته شي په ازادي رادیو ډاٹ کام کې مو موندلې شي. یو اوریدونکو په ټلیفون را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني، ازادي رادیو ده. مهربانی، خپل نظر وایست.
زما نظر دا دی چې غیر سفر کوم چې ایران ته افغانستان څخه ډېر کنه غوړلې چې ځات افغانان اوس مخال په تګ کې خپل سیګار باندې بوخت او دا سفر سفر د 40 کړه بل مناسب وخت کړه.
بله من نه تاسو نظر مو واخیست، ټلیفون لاین بیا هم صاف نو، یو بل اوریدون کده د دې نظر به هم را واخلو. بله مهرباني وکي ازادي رادیو یو ساعته خبري سات. بله مهرباني. وعليكم السلام.
اره ما خبر شي هغه ټنلري دې وژنې ایران انګلیس کله کی سبانه ساتي جنگ شروع کړو.
بله یو بل اوریدون کې هم شته او بیا هم بخښنه غواړم د ټلیفون لاینونه ډیر صاف نه دي، مهرباني وکړئ یا سړي رادیو ده. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه خبرې کوم د خان خبرې کوم د ننګرهار څخه.
مهرباني.
زه وایم ځان چې د ایران افغانستان ترمنځ کوم اړیکې جوړې دي، داسې خوشي تللې اجرایي راځي، داسې خوشي زی او به څه چټي راځي خبرونه کوي.
بله مننه د اسدی رډو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه وی چې د افغانستان د اجرایی رئیس د ایران د سفر په ارتباط له تاسو سره شریک کړی. اسدی رډو په منځني سپد دولش پښنوی پټول افغانستان کې اوري د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان د سولې پراتونکو خبرو کې باید د دې هیواد شزی فعال ونده ولري. ټاکل شوې ده چې یو اونۍ وروسته تقریبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه غونډه جوړ شي. په همدې حال کې پټولنی سوچارو کې د جمهوریت ریاست سلاکار ملالی شینواری د سولې په خبرو کې د شزو پر رول ټینګار کوي او وایي چې د شزو لریشتنی ګډون پرته د سولې بهیر نتیجه نه ورکوي. ملالی شینواری دا څرګندونه لرزوان مراد سره په مرکه کې کړي.
مالاند کله چې ما په قطر کې د طالبانو سره خبرو کې ګډون وکړو، ما څه دا جواب شو چې مقابل لورې د مخالفت نه لري په دې برخه کې، او یعنی کریشی چې خزه په دې حال خبرو کې به ګډون لري.
خزه څه کول شي، څه رول تر سره کول شي، د سولې په پروسه کې څومره ګټوري ثابت دل شي؟
خبره دا ده چې اوس اصلي خبره ځین وختونه ځینی اندېښنې ده چې ګواکې کېدې شي د خزه د حقونو په سر باندې بیا معاملې تر سره شي، او خدمه مثلا د خواندي د تګ نه د کار د کورونه د سیاسي حکومت دی برخې پاتې شي. لکه اوس موږ ګورو چې د برابرۍ په کچه کې خدمه موجود دي، نو که چاته وکړي شي چې همدغه میرمنې چې اوس راوتلې دي او تر یو بریدې د نارینه سره مساوي سیاسي مبارزه کې ونده اخیستې، که همدغه خدمه یو څو کسه ښځې لکه پاستازیتوب هلته ونده واخلي او په دې خبرو کې ګډون لري، زما په نظر دا به یو ډول د سولې پروسه شفافه که او د خلکو باور به خصوصا د افغانستان د نږدې د 50% نه د زیاتو میرمنو باور د سولې په پروسه باندې زیات کاندي. او بله خبره دا ده چې ښځې کړی شي چې ډېرې ښې سفیرانې اوسي د سولې دپاره، ځکه دوی کړی شي د ټولنې هغه ریښتینی هغه د مقابل لوري ته ورسوي او ورنه هیله وکړي چې سولې ته غاړه کېږي او جګړه بس کړي.
تاسو ویلي چې په قطر کې چې طالبانو سره ساسي غونډه ونو مخالف لوري، یعنی طالبانو مخالفت نه درلوده، کدا وایي چې حکومت او د سولې عالي شورا څومره لیوالتیا لري چې خزي په دغه بهیر کې ونډه ولري؟
اوس خو تاسو پوهیږئ چې د سولې شورا غا رهبری هم نیمګړې دا و، تقریبا ډیر هغه سرنوشت هم صحیح نه ده معلوم چې دوی سرنوشت به څه کیږي، په همدې شکل به پاتې کیږي او که بدلون به پکې راځي. کوم د سولې د شورا اوسنی مشر چې دی او سرپرست چې دی، دوی هم په دې موږ سره موافق و چې باید د سولې په شورا کې یو څه ژور بدلونونه راشي او ډېر زیات صلاحیتونه ورته ورکړل شي، او په دې کې باید ښځو ته مشخصه ونډه ورکړل شي. وړاندې د تر دې کله چې به دغسې خبرې کېدي اصلا به څوک خبرېده تر نه، اما اوس د خوالی دا دی، فرق یې دا دی چې دا خبرې میډیا ته راوځي، دا کسان چې ځي هلته کې د مدني ټولنې غړي ورسره ته په دغه ټریک کې یا د دوهم کچې خبرو کې چې ما هم پکې ګډون کړی او په دې کې یعنی ټول خلک تر خبرېږي چې څه روان دي. نو زما هیله دا ده چې اوس که دا رسمي خبرې کېږي په دې کې به ښځې شتون ونه لري، نو بیا به هم همدا اندېښنې را ولاړې شي. ولې څه شی چې باید ښځې ته ورکول شي؟ هغه دا ده چې هغې ته هغه واقعي ارزښت ورکول شي، یوازې سمبولیک ارزښت نه، او مقابل لوري ته هم دا وښودل شي چې د ښځو په حق باندې معامله نه ترسره کړي. یعنی که مقابل لوری دا وایي چې موږ د ښځو حقونه نه منو، نو زما په نظر دا سوله ناممکنه ده.
ملالۍ شینواری په ټولنیزو چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
کابل شریان په دې ورسوي کې مسلسل او چاودن او انتحاري حمله اندیشمن کړي دي. دوی وایي دغه حمله اکثر قربانیان ملکی خلک دي او له حکومت غواړي چې مخه ونیسي. د کورونیو چارو وزارت بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د حمله د مخنیوي هڅې کوي او هڅې به زیاتې کړي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
لتهرې یوې ونی راهیسې په کابل ښار کې سلور او پرله پسې انتحاري حمله خلک اندیښمن کړي دي. دوی وای دغه چاودنو او انتحاری حملو ډارولي او اکثر زړه نخه کوي چې لکورونو ووزي. د حامد کرزی هوایي ډګر ته د نږدې سیمو اوسیدونکو وای چې د دوشنبه د ورځې دوه انتحاری حملو ورته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د دې سیمې یبو اوسیدونکو فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت د دې حملو مخه ونه نیسي خلک بل ګڼو ستونزو سره مخ شي.
تقریبا یو هفته شو د منطقه کې اوضاع ډیره خراب ده. نو عملی انتحاری تقریبا فلور یا پنځه عملی انتحاری په دې منطقه کې ظرف درې ورځې وشولې. دولت نه غواړي چې یو ښه سیاست مختبوز یو خلکو سره کومک وکړي دا امنیت ښه ښار.
همدارنګه د سیمې بل اوسیدونکو عبدالمتین ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسلسل او حملو د خلکو او په تیر د ماشومانو پر ذهنونو ناوړه اثر کړی دی.
د اوس ولا د خلکو ته ډیر مشکل شوی دی. موږ وروره غریب خلک وتای نه شو چې اوسو داس جنجالي نه دی. و پیلن خلک درس په کورو کې دی وتای نه شي ډیر د ویر نه نشي وتلای. دا د شپې چې دا حادثه وشوله حتی دغه ماشومان هغه بیخي وحشت داسې هغه ورته شوي دي.
دوی دا هم وایي امنیتي ځواکونه د ښار په واټونو کې د تالاشۍ او دروازې جوړې کړې، خو په کابل ښار کې مخ په زیاتېدونکو نامنې ښیي چې تالاشي کوونکي په چارو کې بریالي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو شاوخوا اوو ورځو راهیسې په قلای فت الله او هوایي ډګر ته څیرمو سیمو کې په مجموع کې څلور انتحاري حملې شوي چې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي. دا لومړی انتحاري حمله او چاودنې نه دي، بلکې دا خر له کابوس سوار لسو کلونو راهیسې د ورته حمله او چاودنو او پکې د ملکی خلکو د قربانیو شاهد ده. په خاطر دې په دې اړه افغان چارواکو ویلي چې دا حمله تر ډیره ځای د پاکستان په خاوره کې تنظیمیږي. د افغان حکومت لخوا دغو اعتراضونو کله کله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي هم دي. ځینې افغان سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې وسلوال مخالفین هڅې کوي له دې لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ دوام وکړي. جاوید کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نزدیک شدن گفتگوهای سال بین پاکستان و افغانستان جایگاه بنیادگرایی و افراطیت
در افغانستان و پاکستان ترمنز د سولې د خبرو لنیشه که دو سره د بنسټګرو او افراطګرو ځای خالی کیږي. له همدې امله دشمن هڅه کوي چې حمله زیات او د افغانستان و پاکستان ترمنز کړکیچ جاری وساتي.
بلخوا د کورنۍ چارو وزارت وای وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په دې حمله سره د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې خپل مات جبران او د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. د دغه وزارت وایان صدیق صدیقی وای چې د حملو د مخنیوي لپاره نوی پلانونه ترتیب شوی دي.
وزیر امور داخلی در افغانستان نیروهای پلیسی ولایت کابل دستور داده تا سطح احضارات خود.
دوی د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د کابل ولایت پولیسو ته سپارښتنه کړې چې د احضارات و سطح لوړه امنیتی پروګرامونه پراخ او له زیاتو امکاناتو کار واخلي چې تروریستان ونه کړی شي چې هدفونو ته ورسیږي. په کابل ښار کې د مخالفینو حمله په داسې حال کې زیاتې شوې چې په پاکستان کې به د راتلونکي دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د اسلام آباد، کابل، بیجنګ او واشنگټن څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. دا به معلومه شي چې د سولې دا خبرې به وکړی شي چې طالبان اوربند ته وهڅوي او که به بیا هم خلک د انتحاري او ډله ییزو حملو قرباني کیږي.
دا فن بسم شرکت لاری ازادي راډیو ته ستاسو څوره رسیدلې اس ام اسونه. زیت الله افغان د خوست لیکي ایران باید د افغانستان د سولې لپاره هڅې وکړي. شفیع الله صاحب لیکي عبد الله عبدالله باید ایران ته د افغانستان د حکومت رسمي دریځ بیان کړي. تو ایران په افغانستان کې لاسوهنې لاس واخلي. عبدالحد افغان بیالی که لطالبان و غشتنه که بیچه نورا سوله وکری او یار بادشاه سالت لخوستلی که افغان حکومت باید د ایران و عربستان ترمنز پا اریکو که توازن مراد کری. چلور بجی او دیرش تقیقه شوی لند خبرونه لرو لخپل همکار سخه لند خبرونه او رو.
د لغمان ولایت سمې چارواکي وایي چې د نړیوال ځواکونو د یوې بی پلوټ الوتکې په حمله کې د طالبانو د یو کمانډان په ګډون دوه کسه وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د ننګرهار ولایت په درېمه ناحیه کې ځای پر ځای شوي چاودېدونکي مواد د دوی لخوا نیول شوي او بیا چاودنه ورکول شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوال مخالفین د سولې په خبرو کې د امتیاز خپلولو په هدف په کابل کې د امنیت ګډوډولو په هڅه کې دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان ځواکونه د خلکو د ساتنې لپاره پوره هڅې کوي. افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي چې ایران ته د افغان حکومت د اجرایي رئیس د سفر په ترڅ کې باید له ایراني چارواکو سره د افغانستان په چارو کې د یاد هیواد د لاسوهونو د بندولو په اړه هم خبرې وسی. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې پروان کال کې د وزارتونو او ادارو لخوا د پرمختیایي بودیجې لګښت د تیر کال په پرتله زیات شوی دی. د انتخاباتو د قانون په برخه کې د ولسمشر تقنینی فرمان نن د مشرانو جرګې لخوا هم رد شو. دغه فرمان د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو د څرنګوالي په اړه د تعدیلاتو د راوستلو په هدف د ولسمشر لخوا ملي شورا ته استول شوی و. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي سعودي عربستان له ایران سره د اړیکو په پرې کولو سره نسی کولای د یوې وتلي شیا روحانی مشر په ادامولو سره خپل جنایت پټ کړي. سعودي عربستان هغه اندیشنې بې ځایه بللې چې ګواکې له ایران سره د دې هیواد د اړیکو پرې کول به په سوریه کې د سولې د خبرو هڅې زیانمنې کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما پرون هغه پلان په ډاګه کړ چې له مخې دی له خپل صلاحیت څخه کار اخلي او د وسلو له ټولو پلورونکو غواړي چې د هغو کسانو نومونه ثبت او د هغوی سابقه وګوري چې په ډېره پیمانه وسلې اخلي. او ترکی چارواکي وایي چې نن یې د مدیترانې د سمندر د ساحل په دوو برخو کې لږ تر لږه د 1400 کډوالو مړي وروسته لاغه موندل کله چې کښتۍ ډوبه سوې وه. دغو کډوالو غوښتل چې د یونان لیبوس ټاپو ته ځان ورسوي.
له صادق رښتینی په مننې چې لنډ خبرونه وړاندې کړل، اوس هم سپورتي خبرونه لرو. نجيبه زمانې وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورئ. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا د زیمبابوې له ټیم سره خپل وروستي 15 اوره سیالي وکړي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې د افغانستان ټیم تر اوسه څلور لوبې کړي دي چې دوی ګټلې او دوی نورې بایللې دي.
لوبه سبا د غرمې وروسته پیلېږي. دغه لوبه چې هرې لوبډلې وګټله د الکوزي جام ګټونکي لوبډله به اعلان شي.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ 15 مای وروسته د نسیالی به سبا د افغانستان په وخت د ماسپښین په 3 بجو د متحده عربی اماراتو په شارجه شهر کې پیل شي. شاغلی هوتک زیاته کړه چې له دې سیالی وروسته به د افغانستان ټیم د زیمبابوې له ټیم سره دوه شل اوره سیالی هم وکړي. د افغانستان د بایسکل چلولو فدراسیون وایي چې راتلونکي اونۍ به د دغه ورزش دوه دنجونو او هلوکانو ټیمونه د جنوبی آسیا د سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف هند ته ولاړ سي. د دغه فدراسیون رئیس عبدالصادق صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې په دغو دوه ټیمونو کې شپږ نجونې او شپږ هلوکان شامل دي. شاغلی صادقي زیاته کړه چې افغان لوبغاړي به په هند کې د 15 ورځو لپاره د بایسکل چلولو تمریني لوبې وکړي. ټاکل شوی چې د جنوبی آسیا د بایسکل چلولو سیالي به یو میاشت وروسته د جنوبی آسیا د تو هیوادونو په ګډون جوړی سي. او روسیه د کنګل پر مخ د ځوانانو د هاکی په نړیوالو سیالیو کې امریکا ته ماتې ورکړه. روسیه دوه د یو پوړاندې دغه سیالي وګټله او د دوه سیالیو د سرو زرو جامې ترلاسه کړ. روسیه بنن په هلسنګي کې د کوربه ټیم فنلند سره سیالي وکړي. د پرله پسې دریم کال دی چې روسیه د دوه سیالیو د سرو زرو جام ګټي او خپل سیال امریکایي ټیم ته ماتې ورکوي. د امریکا ټیم به د کنګل په مخ د ځوانانو د هاکی په سیالیو کې د برونزو د مډال د ګټلو په هدف نن د سویډن له ټیم سره سیالي وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرشنوی په ټول افغانستان کې اوري. یو شمیر سیاسي کتونکو په مزار شریف کې د هند پر کنسولګری شوی برید د پاکستان کار ګڼي.
په هر برید کې چې په افغانستان کې کیږي د افغانستان د همسایګانو په خصوص د پاکستان د استخباراتو لاس پرې کړه.
په دې خبرونه کې مو د هلمند د نادلي ولسوالۍ د جګړو ځپ پلو حال اخیسته.
د لوی مانده سره پیرارستی بی پا زرغون کلی که پراتی مرستی متردوست پر ندل دیلی
دا به هم واوری چه لپاکستان پلسکون و کسان عراق و سوریه تطلیلی چود دایش پا گتا پا جگلی که برخوا وخلی. خو مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه موضوعاتو ته مخه کړو، یوه نړیواله مسله راخلو او سیمه ییزه مهمه موضوع. په داسې حال کې نړیوالو پر ریاض او تهران فشارونه زیات کړي دي چې له زغمه کار واخلي او په اړیکو کې کړکیچ پای ته ورسوي، چې د ایران ولسمشر وایي ریاض د یو وتلي شیعه روحاني مشر په اعدامولو سره خپل جنایت پټوي. سعودي عربستان وایي له ایران سره کړکیچ به د سوریې د سولې پر هڅو ناوړه اغېز ونه کړي. د دغه کړکیچ د وروستیو تحولاتو نور تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې وروستي کړکیچ ته په پام سره د ایران ولسمشر حسن روحاني نن وویل چې سعودي عربستان له ایران سره د اړیکو په پرې کولو سره نشي کولی د یوه وتلي شیعه روحاني مشر په اعدامولو سره خپل جنایت پټ کړي. روحاني په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې وویل د سعودي عربستان حکومت د ایران د اسلامي جمهوریت سره د ډیپلوماتیکي اړیکو په قطع کولو سره تعجب وړ اقدام کړی تر څو په خپل جنایت پرده وغوړوي. روحاني د سلطنتي نظام لخوا د وتلي روحاني او د مخالفې څېرې شیخ نمر النمر اعدام ته په اشاره زیاته کړه دغسې اعمال پر لوی جنایت پرده نشي غوړولی. په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د مظاهره کوونکو تر یرغل وروسته سعودي عربستان، بحرین او سودان له ایران سره ټول ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي او متحده عربي اماراتو هم پرون دوه اړخیزې اړیکې محدودې کړې. کویت نن له ایران خپل سفیر وروغوښت د ایران حکومت د سعودي عربستان له حملې فاصله نیولې او حتی بهرني عناصر د دغه حملې په تنظیمولو تورن کړي دي. تهران دغه حمله مشکوکه یاده کړې او ویلي دي چې هغه د سعودي عربستان د پالیسۍ او ګټو خوندي کوي. نړیوال هم د دغه کړکیچ پراخېدو ته اندېښنه لري، خو سعودي عربستان هغه اندېښنې چې ګواکې له ایران سره د دې هېواد د اړیکو پرې کول به په سوریه کې د سولې د خبرو هڅې زیانمنې کړي بې ځایه وبللې. که څه هم د دې هېواد اقداماتو د دغې جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د فرقه یي شخړو یو نوی پړاو پیل کړی دی. د سوریې د اپوزیسیون یوې مخکښې ډلې پرون له ټولو عربي هېوادونو غوښتنه وکړه چې د سعودي مثال تعقیب کړي او له ایران سره ډیپلوماتیکي اړیکې وشلوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون وویل چې د سعودي او ایران د اړیکو پرې کول یو خنډ رامنځته کړی او کولی شي فرقه یي شخړې چې د سوریې د کړکیچ یوه منبع ده زیاتې کړي. دوی دغه راز ویلي چې دغه مسله به د کړکیچ لمن په پراخه کچه منځني ختیځ ته وغځوي چې هغه به تر لسیزو دوام وکړي او هم د سولې پر هڅو یو ګزار وي. په ایران کې د شیعهګانو په مشرۍ حاکم رژیم د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او د سعودي سنی سلطنتي نظام هم د ډیرو هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې د اسد رژیم پر ضد جنګیږي. دواړو سیمه ییزو قدرتونو او د هغوی نړیوالو متحدینو د امریکا متحدو ایالتونو، روسیې او نورو نړیوالو قدرتونو د سوریې د سولې د پروسې د مخته وړلو لپاره هڅې پیل کړي چې له دې مخکې هم د سختو اختلافاتو له امله له خنډ سره مخامخ شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمي پرون وویل زموږ له اړخه به دغه مسله کوم اغېز ونه لري ځکه موږ په سوریا او یمن کې د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. هغه زیاته کړه سعودي عربستان به د سوریې په راتلونکي غونډه کې برخه واخلي او هغه به د ایران په خاطر تحریم نه کړي، که څه هم هغه د سولې په پروسه کې د ایران پر رول شک څرګند کړ. د سعودي عربستان سفیر وویل ایرانیانو د ډیپلوماتیکو اړیکو له پرې کېدو مخکې هم د دغې پروسې زیات ملاتړ نه و کړی او نه هم د سولې د هڅو په اړه ډېر مثبت نظر درلود. هغه زیاته کړه تهران لمسوونکی او منفي دریځ غوره کړی، خو دی فکر نه کوي چې پرې شوې اړیکې به د دوی د کړوړو مخه ونیسي. هغه دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا تهران او ریاض ته سفر پیل کړ تر څو دا یقین حاصل کړي چې دغه کړکیچ د سوریې په اړه راتلونکي خبرې چې ټاکل شوې ده د جنوري په 15 سره شي زیانمن نه کړی.
پاکستان هم د ایران او سعودي عربستان ترمنځ پر منځته شوی کړکیچ اندېښنه شولې ده او پر تهران او ریاض یې ژغ کړی دی چې خپلې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور لري.
پاکستان د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر منځته شوی کړکیچ اندېښنه ښودلې او د دغه کړکیچ د سولې حل هیله څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستۍ کې د ایران او سعودي عرب خپل منځي اړیکې تر هغې وروسته کړکېچنې شوې چې سعودي عربستان په دې هېواد کې پېژندل شوی شیعه عالم شیخ نمر النمر اعدام کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ ناوخته د یوې خبر پاڼې په خپرولو د دغه دواړو هېوادونو ترمنځ په کړکېچ اندېښنه ښودلې او همداراز یې په ایران کې د سعودي عربستان د سفارت پر ودانۍ برید هم غندلی دی. خبر پاڼه په دې اړه کاږي، پاکستان د سعودي عربستان او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ پر رامنځته شوې کړکېچ اندېښمن دی او همداراز په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید د نړیوالو نورمونو خلاف او افسوسناکه پېښه ده. دا د ریاست مسؤلیت دی چې د سفارت د کارکوونکو د خوندیتوب او امنیت ساتنه وکړي. پاکستان د دغه دواړو هېوادونو ترمنځ د کړکېچ د سوله ییز حل غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د تهران او ریاست ترمنځ له رامنځته شوې کړکېچه ښایي تور قوتونه او ترهګر ګټه پورته کړي. په سعودي کې د شیعه عالم تر اعدام وروسته قهرجنو مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید وکړ او اور یې ورته کړ چې په نتیجه کې سعودي عربستان له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلولې او ریاض یې د ایران ډیپلوماتانو ته د وتلو امر وکړ. تر دغه پېښې وروسته پر سعودي سربېره د منځني ختیځ یو شمېر نورو عرب هېوادونو هم له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړي او دا لړۍ لا روانه ده. په عین حال کې د پاکستان په ګډون په یو شمېر نورو هېوادونو کې د سعودي عربستان پر ضد د شیعهګانو مظاهرې هم روانې دي. له بلې خوا دغه کړکېچ له امله د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته خپل سفر هم ځنډولی دی. ټاکل شوی وه چې نوموړی به د روانې میاشت په درېمه نېټه اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوموړی به اوس د روانې میاشت په اوومه نېټه پاکستان ته سفر وکړي او د دې هېواد له صدر اعظم او نورو چارواکو سره به په دوه اړخیزه اړیکو سربېره د سعودي په مشرۍ ترهګرۍ په ضد د 34 اسلامي هېوادونو د ګډ پوځي ائتلاف په اړه هم خبرې وکړي. د یادونه وړ ده چې د امریکا په ګډون یو شمېر هېوادونو د سعودي او ایران د ډیپلوماتیکو اړیکو په پرې کېدو اندېښنه ښودلې او په تهران او ریاض غږ کړی چې په دې اړه د لزغمه کار واخلي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا آزادی رادیو پروان خبروانی که باوران دی واوری چی پا جلال آباد شهر که دهن کنسولگری تا نجدی نن یوا وره چاودن شویده. خو اوس پر راشو د پاکستان په اړه یو بل مطلب ته. د پاکستان د پنجاب صوبې د قانون وزیر وای چې تر دې مهاله له پاکستان نږدې 30 کسان د داعش وسلوالې ډلې لخوا د عراق او سوریې په جګړو کې د ګډون لپاره د هیوادونو تتللې دي. له پاکستانه نور تفصیل له خپل خبریال اورو.
د پاکستان د پنجاب صوبې د قانون وزیر اعتراف کړی چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر له پاکستان څخه هم ځینې کسان په داعش وسلوالې ډلې کې د ګډون لپاره عراق او شام تتللې دي. د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله د دوشنبې په ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل، تر لومړنیو پلټنو وروسته معلومه شوې ده چې له پاکستان څخه شاوخوا 30 کسان په داعش وسلوالې ډلې کې د شاملېدو لپاره عراق او شام ته تللي دي. رانا ثنا الله د څرګندونې په دې وروستۍ کې په پاکستان کې داعش وسلوالې ډلې ته د منصوبو کسانو تر نیول کېدو وروسته پر حکومت د اپوزیشن ګوندونو د هغو نیوکو په ځواب کې کړي چې وایي داعش ډلې په پاکستان کې جړلې غځولې دي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو جګپړې دولتي چارواکی په دې هېواد کې داعش وسلوالې ډلې د نفوذ او په دې کې د شاملو کسانو د شمېر په اړه څرګندونې کړي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې په پنجاب کې داعش سره تړاو په تور د ځینو کسانو د نیولو ادعا کړې چې په هغوی کې د غره لخوا د پایتخت اسلام آباد لپاره ټاکلی مشر هم شامل دی. خو د پنجاب ایالت د قانون وزیر له رسنیو سره په خبرو کې د نورو نړۍ د هېوادونو په پرتله له پاکستان څخه عراق او شام ته تللو خلکو شمېر کم بولي او وایي
پاکستان سے جو ہے ان لوگوں کی تعداد جو
زمونږ د تحقیقاتو او پلټنو له مخې له پاکستان څخه د تلونکو کسانو شمېر له 30 ډېر نه دی. زمونږ امنیتي ادارې په دې لړ کې له ډېر محنته کار اخلي او ټینګار کوو چې موږ به د پنجاب په ګډون د پاکستان په یوې سیمه کې هم دیوا باد د خورېدو او جړلو خورولو اجازه ورنه کړو. خغلی ثنا الله ویل له پاکستان، عراق او شام ته د تلونکو او پیدایش کې د شاملېدونکو کسانو شمېر د برطانیا او فرانس په پرتله لږ دی او ټینګار یې وکړ چې دا د دې معنی نه لري چې ګنې په پاکستان کې داعش پنجې خښې کړي دي. د ثنا الله په خبره د ترهګرې ضد ځانګړو پولیسو په تېرو ورځو کې د پنجاب په بېلابېلو سیمو کې له داعش وسلوالې ډلې سره تړاو په تور 240 کسان نیولي او له هغوی نه یې دغه ډلې ته منصوبې تبلیغاتي پاڼې، سیډیانې او نور مواد هم ترلاسه کړي دي. هغه زیاته کړه امنیتي ادارو په ډسک او د پنجاب په نورو سیمو کې د داعش ډلې له نیول شوو غړو پلټنې کړي چې په نتیجه کې د تحقیقاتو دایره پراخه شوې ده. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو جګپړې دولتي چارواکی په دې هېواد کې د مشکوکو داعشیانو د نیولو او همداراز عراق او شام ته د پاکستانیانو تګ او په داعش کې د شاملېدو خبره کوي. تر دې مخکې د هېواد د کورنیو چارو د وزیر په ګډون ګڼ شمېر چارواکو په دې هېواد کې داعش ډلې شتون رد کړی او ټینګار یې کړی چې دغه ډلې ته په پاکستان کې د پخوی خودو ځای ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان داعش وسلواله ډله د پاکستان قبایلي سیمو او افغانستان لپاره لوی ګواښ بولي او ټینګار کوي چې اسلام آباد او کابل باید د دې ډلې د ځپلو او مخنیوي لپاره ګډ کوششونه وکړي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر او بجو پورې او د ماشام لوو د سهار تر او بجو پورې بیا په منځنۍ سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې آشنا راډیو اوریدل شي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان په بلخ کې د هند پر کنسولګری د ډلیز انتحاري حملې پړه پر پاکستان اچوي. دوی وایي پاکستان په داسې حملو سره غواړي د افغانستان او هند ترمنځ دوستانه اړیکې خړپړ کړي. د دوشنبه په شپه څو وسلوالو په مزار شریف ښار کې د هند په کنسولګری حمله وکړه چې 15 ساعته دوام وکړ، خو هندي اتباعو ته په دې برید کې زیان نه دی اوښتی. په دې اړه نور معلومات له کابل څخه رحمت الله افغان پر راپور کړي.
وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د هند پر قنسلګرۍ د ډله ییزې انتحاري حملې مسؤلیت چا په غاړه وانخیست، د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او د سیاسي چارو کارپوهان پاکستان په دغه حمله کې په لاس لرلو تورنوي. دوی وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان او هند ترمنځ بې باوري رامنځته کړي او هم د افغانستان د سولې روانو هڅو ته زیان ورسوي. د مشرانو جرګې غړي نثار حارث د سه شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د دې ډول حملو مخه ونیسي.
د هند پر قنسلګری حمله ښکاره کوي چې په مستقیمه توګه پاکستان په دې حمله کې لاس لري. کله چې پاکستان په مزار شریف ښار کې انتحاري حمله کوي، حکومت باید پټه خوله پاتې نشي او خپل دریځ روښانه نکړي او باید عملاً دا مسله روښانه کړي.
د رواني اونۍ د دوشنبه په شپه څو تنو انتحار کوونکو په مزار شریف ښار کې د هند پر قنسلګری ډلیزه حمله وکړه. د بلخ سیمه چارواکي وایي دغه حمله له 15 ساعته جګړې وروسته د دریو وسلوالو حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسیده. سیمه ایز روغتیایي مسولین وایي په دغه جګړه کې 9 تنه ټپیان شوي چې شپږ تنه یې افغان سرتیري او 3 تنه یې ملکي وګړي دي، خو هندي اتباعو ته پکې زیان نه دی اوښتی. تر دې دمه د یادې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې دې ته د ورته حملو مسؤلیت تر ډېره وسلوالو طالبانو منلی وو. د سیاسي چارو کارپوهان وایي پخوانیو حملو ته په کتو سره په دې حمله کې هم د پاکستان لاس وو. د چارو کارپوه متي الله خروټی وایي پاکستان غواړي په دا ډول حملو سره د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي او د سولې پروسې ته هم زیان ورسوي.
دا ټول تر روښانه ده چې په هر برید کې چې په افغانستان کې کیږي، د افغانستان د همسایګانو په خصوص د پاکستان د استخباراتو لاس پدې کېده، په دې چې افغانستان سره مستقیما په دې سلويخ کلو کې په خصوص سوالس کلو کې پاکستان اعلان ناشده جنگ تعقیبوي او دغه عملیاتونه چې نن سبا په افغانستان کې کیږي او څوک مسؤلیت نه اخلي، دې مسؤلیت دې ټول عملیاتو شاته د پاکستان استخبارات او پاکستان ایسایلاس.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا د مزار شریف د حمله پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي او وایي اجازه باور نکړي چې طالبان د پردیو په اشاره خپل هدفونو ته ورسیږي. د دې وزارت وین صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان هغه بیدګر چې استولی په مزار شریف کې هغه لمنځه لاړ، خپل هدف ته نه دی رسیدلی. دوی خپل هدف ته نه رسیږي. زموږ هدف دا دی تر څو دوی لمنځه یوسو چې په هر ځای کې چې برید وکړي دوی به لمنځه ځي. قنسلګری ته کوم ضرر نه دی رسیدلی، هغوی مسؤول ول. یوازې
دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د هند پر یو ډیپلوماټیک دفتر حمله کیږي. تر دې وړاندې هم په کابل کې د هند پر سفارت د ناپیژند وسلوالو لخوا حمله وشوه چې وروسته هندوستان د یادې حملې پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارې واچوله.
په مزار شریف کې د هند پر کنسولګری د وسلوالو برید نشتی 15 ساعته وروسته د دریو وسلوالو له وژلو سره پای ته ورسید. په دې حمله کې شپږ افغان امنیتي ځواکونه او درې ملکیان ټپیان شول. نن بیا په جلال آباد ښار کې د هند کنسولګری ته نږدې یوه وړه چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې چاته مرجوب نه ده اوښتي. په بهرنیو چارو کې د هند د وزارت ویاند ویکا سوارا پوویل په جلال آباد کې په شوې چاودنه کې د هند کنسولګری هدف نه و. د ننګرهار د ولایت ویاند عطا الله خوګیانی بیا وویل چې دا چاودنه په یوه ډیران کې شوې ده. د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو روانه اونۍ د هند پر اهدافو بل برید د هند دننه د پټانکوټ پر پوځي هوایي اډه وشو. وسلوالو چې د هند د پوځیانو جامع په تنوې د شنبې په ورځ د هند په پنجاب ایالت کې د پاکستان پولې ته نږدې سیمه کې د هوایي ځواکونو پر اډې برید وکړ چې لږ تر لږه یې د درې ورځو په ترڅ کې وو پوځیان ووشل. هندي چارواکو وویل چې په اډه کې یې د 15 وسلوالو مړې موندلې دي او یو بل جسد هم شته چې داسې باور کېږي چې دا به د شپږم وسلوال وي. هندي چارواکو په پیل کې د دې حملې تور د جیش محمد پر وسلوالې ډلې پورې کړ. دا ډله د پاکستان خواته په یوه ښارګوټي کې فعاله ده، خو د دوشنبه په ورځ د متحده جبهې شورا ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. متحده جهادي شورا ډله په کشمیر کې د هند پر ضد وسلواله مبارزه کوي. د هند پر پټانکوټ پوځي هوایي اډې یوه اونۍ وروسته تر دې حمله وشوه چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي له افغانستانه پاکستان ته ناڅاپي سفر وکړ او د دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف سره د غرمې ډوډۍ وخوړه. دا وروسته تر څه باندې لسو کلونو لومړی ځل و چې د هند یو صدر اعظم پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هغه برید تحقیق کوي چې پکې د هند هوایي ځواکونو په یوه اډه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله په یو بیان کې چې سیشنبی په ورځ خپور شو وویل د هغې ژمنې له مخې چې پاکستان د ترستانو د جرړو د ایستلو په برخه کې کړې ده هیواد به یې له هند سره په تماس کې یو ځای کار وکړي څو معلومه کړي چې دا حمله چا کړې ده. جرمني اژانس سرګندوي چې داسې اندېښنې شته چې وسلوالې ډلې د دې مخه نیسي چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې عادي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پټانکوټ پر اډې شوی بریټ غندلی او د دوشنبه په ورځ وویل چې دا اوس په لوړه کچه واضح شوې ده چې د پاکستان حکومت باید ټولې وسلوالې ډلې په نښه کړي. د هغه غوښتنه ده چې افغانستان له پاکستانه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو یو ساعت خبری مجله اوري. د هلمند په نادلي ولسوالي کې د امنیو درې میاشتې پوره شوې. زموږ همکار وی لا هم د جنگ لسیمو کډی باري شي او خلک ځانونه خوندي ځایونو ترسوي. په دې ورځو کې چې د څلورنیمو میاشتو ازموینې هم دي په ښوونځیو کې زده کوونکي کم تر سترګو کیږي. د نادلي ولسوالۍ د زرغون او ګروپ شش کلیو حال زموږ خبریال الیاس دایي اخیسته.
درې ورځې پرله پسې ورښت هغه کورنۍ سختې نارامه کړې دي چې د جنگونو له امله د نادلي ولسوالۍ د ګروپ شش اړوند دشت او تریخ نه ورته کړې سوي دي. دلته په خامو او نیم نړیدلو کورونو کې ناستو خلکو د ستر په خاطر د ځانونو دپاره د لرګیو او بوټو دیوالونو راګرځولي دي. په دې سیمه کې خلک یو یو یا بیخي نه تر سترګو کیږي. خو یوه ډله کلیوال د محمد یوت سره د هغې نیمې نړېدلې خونې تیر پورته کوي چې د ورش له امله راشوه سوی دی. محمد یواز د لوی مانده له سیمې چې اوس د وسلوالو په ولکه کې ده د زرغون کلي اړوند دې سیمې ته راکډه سوی دی. دی وایي درې میاشتې پوره سوي دي خو تر اوسه هیچا مرسته نه ده ورسره کړې. محمد یواز وایي د اولادونو د سر د ژغورنې په خاطر یې کښتونه او حیوانات پرېښي دي. ده په داسې کور کې چې لا یې خاوند معلوم نه دی اړولی دي. د کور انګړ د ورښت په اوبو ډک دی. خونی دروازې نه لري او دوه ببر سری ماشومان د یخ ځامې ټکوي. محمد یواز وایي حکومت یې مرسته وکړي یا دې امنیت ټینګ کړي.
د لوی مانده سره پیرارستی وي په زرغون کلي کې پراته مرستې مو تر دا اوس پورې نه دي لیدلې مګر چار پلا ورسو هغه وکیلان خپل نپارې ټول کړي خپل مرستې اخلي او یا خپل دوستانو قریبانو ته ورکوي مګر نور چې ورسې هلته خپل شاوخوا نږدې پرېږدي لانه. نو موږ دولت څه دا خواهش کوو چې موږ ته مرستې راکړي او موږ ته سرپناه ځای راپیدا کړي او یا امنیت راولي.
د وسلوالو سره د حکومتي سرتیرو د جنگ لومړۍ کرښه په چانجیر او بشران کې ده. خو د ډزو ژغونه داسې اسانه تر غوږو رسیږي چې د دې سیمې خلک یې هم وارخطا کړي دي. اکثر خلک د امنیت پاره په احتیاط خبرې کوي. داسې معلومیږي چې دلته ډیرو خلکو کډې چمتو کړي دي او فکر کوي یو ورځ جنگ تر دوی پورې هم ورسېدلی شي. محمد انور چې د همدې سیمې اوسیدونکی دی وایي حکومت د عملیاتو پاره یوازې خبرې کوي. دی په همدې خاطر چې عملیات نسته او جنگ د ورځې نه بلې ته اوږدېږي پر حکومت بې باور سوی دی.
زرغون کلی د چانجر سلیری دی. که دا جنگ دوام وکړي موږ شکان اورو کېدای چې زرغون کلی ته راورسیږي دا جنگ. ولا موږ ډېر امید یو حکومت د ډېر وخت څخه وایي چې موږ عملیات کو خو دا د ډېر وخت څخه دا جنگ شروع دی او دا جنگ نه دی کمزوري شوی.
وسلوالو درې میاشتې وړاندې د نادلي ولسوالۍ اړوند د لوی مانده او کوفکې په سیمو کې د امنیتي کمربندونو یو شمېر پوستې ونیولې او په ډېر لنډ وخت کې ځانونه تر چانجیر او د لشکرګاه تر څلورمې اوزې باباجي پورې ورسول. د اوسني کمربند په سیمو کې په زرګونو هکتار مځکه باندې حاصل ته رسېدلي کښتونه ولاړ دي او هیڅوک یې راټولولی نسي. د زرغون کلي د ښوونځي زده کوونکي نسبت د چانجیر هغې ته چې د ناامنۍ له امله ځای بدل سوی ډېر دي. خو ځینې زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ مشران یې پر ژوند ویریږي او ښوونځي ته یې نه پرېږدي.
که څه هم زموږ په شاوخوا کې جنگ نشته خو بیا هم د زموږ د ښوونځي خوند نشته. شاګردان نه راځي او شاګردان په دې فکر کې دي چې نن به جنگ ته راشي او سبا به راشي.
یوه میاشت کېږي چې زه مکتب ته نه یم تللی. مکتب یلا موږ نشو د بیرې ورکړلی. لارې ګرده مینونه دي. زبده مکتب ته نظم مکتب ته سم تلاله چې ګرش ټکان دی بیرر
د نادلی ولسوالۍ د امنیتي کمربند پر ځینو پوستو هر شیبه ډزې کېږي دلته د خلکو ترمنځ داسې رواج دی چې د ژمي په اوږدو شپو کې د یوه او بل کوټې ته ځي او پر تورو او شنو چایو مجلس کوي خو اوس د مجلس رنګ هم اوښتی دی زه هم پر داسې یوه غونډه ورپېښ شوم چې د کښتونو اوبو او کاروبار پر ځای د دې وروستیو ناامنیو مینچاودونو او اورېدونکو سړو مرمیو له امله د وژل سوو کسانو او رامنځته سوو مرګ ژوبلو خبرې کوي په دوی کې داسې ډېر کسان شته چې د خپل کلیوال په مرګ نه وي خبر د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ وایي دمګړۍ د وسلوالو سره دومره زور نشته چې د نادلي ولسوالۍ نورو سیمې هم په خپل ولکه کې راولي سر جنگ وایي دوی د نادلي او نورو سیمو پر ځای مرجع او سنګین ولسوالیو ته د عملیاتو اولیت ورکړی دی او ډېر ژر به پراخه چانیز عملیات پیل کړي اوس د هلمند د دوو ولسوالیو ناوې او ګرمسیر پرته په نورو کې جنګ او ناامني ده نادلي ولسوالۍ چې پخوا یوه د امن ولسوالیو څخه وه اوس داسې ښکاري چې د یوه نوي بشري ناورین د پیل په درشل کې ده محمد علی استایی د ازادۍ راډیو هلمند
د یو ساته خبری مجلې روسیو ته رسیدلی او پرې خبری مجلې کې مو واوریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای اجرایی رئیس باید ایرانی چارواکو ته په صغرده وای چې افغانستان د گاونډوي هوادونو د پوځي اهدافو ځای نه دی عبدالله پرون ایران ته په درې ورځني سفر ولاړ د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وای د افغانستان د سولې پر راتلونکو خبرو کې باید د دې هواد شزې فعاله ونډه ولري نړیوالو پر ریاض او تهران فشار راوستي چې په خپل منځ کې پیدا شوی سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي او د پاکستان د پنجاب صوبې د قانون وزیر وایي چې تر دې مهاله له پاکستان نږدې سل کسان د داعش وسلوالې ډلې لخوا د عراق او سوریې په جګړو کې د ګډون لپاره د هیوادونو ته تللي دي
چل کې د خزر می درونه چې په مراشي مختما
زپغلا باندې الله دې
کیږي.